سات لس بجه شوی درنو آوریدون که السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د هلمند د اوسیدونکو شکایت دراورو چې له وسلوالو طالبانو یې لري او وایي چې مسافر وړونکو موټرو ډزې کوي. د اروزګان چارواکي وایي چې د لارې د پرانیستلو لپاره یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی، د کندوز سیمه ایز چارواکي په اختر کې د کلک و امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري، او د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د ونیول شوي پلار په اړه د برېتانیې ضمانت رد کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د کندوز سیمه ایز چارواکي په اختر کې د کلک و امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د سپینزر د 308 زون عمومي قمندان شیر عزیز کاموال ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي د امن په فضا کې ژوند وکړي.
ما پلان تدابیر مشخصه با قمندان های ولایت هدایت دادیم.
دای وی مونږ د ولایت قمندانې ته وزنګړی طرح سپارل ده چې اوس مونږ خلک د امن په فضا کې د اختر مراسم له خپل کورنیو سره ولمانځي. مخکې ښاغلي کاموال د قلایزال دشتیارچي او امام صاحب په ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو خبر ورکړی و. له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندوز یو شمیر سیمې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختو جګړو شاهدي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري. وحیدالله پوپلزی بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا مزي د لغمان ولایت په بادپخ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتې له امله پرې شوي دي. د وسلوالو مخالفینو امنیتي ځواکونو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د نښتو له امله برېښنا د بادپخ په سیمه کې غوڅه شوې ده. له هڅ سره سره لا هم معلومه نه ده چې د لوی اختر په ورځو کې به د جلال آباد او لغمان اوسیدونکي برېښنا ولري او کنه. او وروستی خبر، د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د برید له امله څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د فراه والي محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته وویل دغه برید چم بنا وخته د دغه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د دیوار سرخ په کلي کې د وسلوالو مخالفینو په یو قرارګاه وشو. د فراه والي وایي ګمان کېږي چې په دې برید کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان هم وژل شوی وي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوي پلار په اړه د برېتانیې ضمانت رد کړ. چودري د سپتمبر په درېمه له قاتل سره د ملتیا په تور د پنجاب په ایالت کې ونیول شو. 28 کلنه سامیه چې د پاکستاني او برېتانوي تابعیت لرونکې وه، د جولای په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د یو سفر په ترڅ کې د پاکستان د پنجاب ایالت په یوه کلي کې ووژل شوه. مدافع وکیل محمد عارف د سپتمبر په 10 وویل چې د هغه د ضمانت غوښتنه د محکمې لخوا رد شوه. ګمان کېږي چې د سامي وژنه یو ناموسي قتل وي. د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار الاسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې پریکړه منلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او روسیې د اوربند اوږدولو د ترهګرو ډلو په وړاندې د ګډ کارو په سوریې کې د سولې د بنسټ ایښودو په باب موافقې ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د ده په باور دا نوې پریکړه کېدای شي په سوریې کې د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي.
Out of all of this complexity there
they we prick de che padaga da um la da toli pichaltiat khay aw sada intikhab ra wat da sul aw jakri bashari asab aw bashar dostanam rasto de ulargoni simi de barbada wulo da dawam aw de yu mutahida wasri arabi milad de bia zegidan la menza ta kana za aw sergi lauruf da khpul aw lasmashan aw hiwadunu pastazi top da suriye la zina futs khagwaru la ha prick de tsakh chawt rasidli yu mla tad wakri. کیری او لاوروف تیرونی په جنیو کې سره وکتل. د سوریې په جګړه کې تر 400,000 زیات کسان تر اوسه وژل شوی دی. او روسي خبر دا چې د فرانسې د دفاع وزیر ګرجستان تخپل درې ورځې رسمي سفر د شنبه په ورځ پیل کړ. دغه سفر موخه د ګرجستان د دفاعي ځواکونو د پیوړي کولو په باب خبرې اترې خودل شوی دی. ګرجستان تیر کال له پاریس سره د هوایي مدافع تجهیزاتو په برخه کې د $10 میلیون په ارزښت پریکړه لیک لاسلیک کړ. د ګرجستان هوایي مدافع ډیر سیستمونه په 2008 کال کې له روسیې سره په جګړه کې له منځه وړل. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه له ملتیا مننه کوو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې د هلمند اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال طالبان د لشکرګاه کندهار پر لوی لار د مسافرو پر موټرو ډزې کوي.
سبا اختر دی نن دغه دلته موټل چې اوس یو مشکل دی موږ راپښ
د منګا موټرې خوښه کړې ورته هلته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې راغلو دې ته مار زکو دی ویل چې بس هغوی ته لاړ شي.
د روزګان چارواکي وایي د لارو د پرانیستلو لپاره تصفیوي عملیات دوام لري. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د موافقې سند نهایی شوی دی. په نږدې 2 میاشتو کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي.
1 لک خو شاغیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر 1 لک پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ له بیرته نیول کېدو سره سره لا هم 400 کورنۍ خپلو مینو ته ولې نه دي ستنه شوي.
اوس هم هلته ځینې په ځینو سیمو کې وسلوالو هغه کرل شوي مالونه یا شخصي شوي د غلطې ښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د 15 کلن ماموریت په اړه د افغان کتونکو نظرونه دراورو او دغه راز 19 پروګرام ژوند په شیبو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په هلمند او کندهار کې مسافر وایي چې د لشکرګاه کندهار لار خوندي نه ده. 15 ورځې پوره کیږي چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ لار د ماینونو او د وسلوالو له حضوره خلاصه شوې ده، خو د هلمند څخه کندهار او کابل ته تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای وسلوالې پر موټرو ډزې کوي او د نهر سراج څخه په تیریدونکو لاره اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي راپور راستولی.
پنځه ورځې پوره کیږي چې حکومت د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې څخه د ماینونو د پاکولو او د وسلوالو د لرې کولو خبر ورکړی، خو د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوالې پر موټرونو ډزې کوي او د لشکرګاه کندهار پر دې لار مسافرو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي. موټر چلوونکي او مسافرین د ولایت مقام مخې ته راغلي دي او د حکومت څخه غواړي پر هغه لار اجازه ورکړي چې طالبانو د ملکي تګ راتګ لپاره تعین کړی ده، یا د هغې په ښې لارې امنیت وساتي چې حکومت پرې د مسافرینو تګ راتګ ټینګار کوي.
لاړې پر لاړې چې دغه ته وزیر مونده تنرځه چې ورسې ټاکونې باندې وکړي بیرته را وګرځېدو. اوس د ولایت مقام مخته راغلي چې وروره تاسو دواړه سره معلومه کوي رات موبایل کې ما در بدر کوي دغه ته ولور شام نه پریدي هغه غلطه ستاره کوي تاسو دلته راکوي وسره کوم کوم مریضون کښنیون مینون ګرځ په موټرونه کې پروت دي. اوس د دې بس دلته راغلي و چې کته غلارې علاقو ټول د اختر د پوره زیره وندې سبا اختر دی نن دغه دلته موټل چې اوس یو مشکل دی موږ راپښ
د منګا موټرې خوښې کړې ورته هلته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې ته راغلو دې ته مار زکو دی ویل چې بس هغوی ته لاړ شي. موږ باندې بېبو درک د موږ څوک زنانه دا سره کوشنه دا سره کې بيته کورونه مال ته دې ته تو بيخي مسافر یو څوک چاره مسته ده
و حال د سلوار په لار باندې طالبان د زیرا باندې کې د ټول حکومت ته یو لاس په سر باندې ولاړ.
یو میاشت وړاندې د دغه 240 کیلومتره لارې یو شمېر پوستې سکوت شوي او وسلوالو د ماینونو او لویو چاودنو په واسطه شاوخوا 23 لوی پلچکونه وران کړل او سړک یې د سلګونو ماینونو په واسطه په کنډ او کپر واړوي. اوس چې د هلمند چارواکي وایي پل چکونه ترمیم سوي، د لارې لوی لوی غرونه د قیر او خاورو په واسطه ډک کړي دي، او ملکي کسانو ته پر لار د تګ راتګ اجازه هم ورکړې ده. خو وسلوال پر 601 نمبر سړک مسافرینو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي او پر موټرونو یې ډزې کوي. د وسلوالو د تهدید له امله خلکو ته د حکومت پر انتخاب سوې لار تلل ګران سوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د لارې ماینونه له منځه وړي دي، پلچکونه رغول سوي، او پر 601 نمبر سړک پخواني تهدیدونه هم له منځه تللي دي. خو حیات له خلکو غوښتنې دي چې پر وسلوالو مرکز سي او د دغه خال خال ډزو د مخنیوي غوښتنه دي وکړي. د هلمند څخه مسافر په داسې حال کې کورونو ته تلل غواړي چې حکومت پر خپل لار د مسافرو د تللو ټینګار کوي، او وسلوال پر خپل وسلوالو د 601 نمبر سړک د بندولو سره جخت د لشکرګاه ګریش ترمنځ یوه بله فرعي لار پرانیسته چې د طالبانو تر سخت څار او تلاشي لاندې یوازې ملکي او بې پلوه کسان پرې تګ راتګ کولی سي. اوس نو یو مسافر د دوو زورورو پر دوو لارو تیرېدلو ته نه ویلی سي، خو یوه لا هم نسي انتخابولی. سره له دې چې وسلوال پر دغه لار تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي، خو په ظاهره یې اوس د اختر په مناسبت هغه موټرونو ته اجازه ورکړې ده چې د لیرې ولایتونو مسافرین لیږدوي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د حزب اسلامي پلاوی وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې موافقې سند نهایي شوی دی. د دغه حزب د مرکزي پلاوی مشر امین کریم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه لرې شوي او دواړه خواوې وروستۍ موافقې ته رسیدلې او په څو ساعتونو کې به سند لاسلیک شي. خو نن چې مو له ښاغلي کریم سره تماس ونیو په دې اړه یې څه ونه ویل، خو ویل چې په څو ساعتونو کې به په دې باب اعلان وکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اوږده انتظار وروسته د حزب اسلامي مرکچي پلاوی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک پر متن هوکړه شوې ده. دغه ګوند د مرکچي پلاوی مشر امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې د سولې د تفاهم لیک متن لاسلیک کړي. دی وایي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي، او له خدای پاک نه هیله لرم چې د سولې د موافقتنامې سند وروستی کړو او په دې به وتوانیږو چې د افغانستان شریف ملت ته د سولې زیری ورکړو. له دې وړاندې د حزب اسلامي مرکچي پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د موافقتنامې پر 15 مادي سند هوکړې ته رسیدلی وو، او ټاکل شوی و چې دغه سند د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوی وای. خو د سولې عالي شورا ویلي و چې د حزب اسلامي پلاوی د ځینو مادو د تفسیر او تشریح غوښتنه کړې وه. د سولې د عالي شورا له لوري د اختلافي مواردو له تشریح او تفسیر وروسته اوس د حزب اسلامي پلاوی وایي چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه لرې شوي او داسې څه نشته چې د سولې موافقتنامې د لاسلیک مخه دی ونیسي. له دې وړاندې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د حزب اسلامي او له مهمو شرطونو څخه و چې د سولې پخوانی خبرې له همدې کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې وي. له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ویستل هم بله موضوع و چې تل د حزب اسلامي مرکچي پلاوی پرې ټینګار کاوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروزګان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د وروزګان والی وایي دغه ولایت د کومکي ځواک له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیلېدو وروسته د خلکو اندېښنه کمه شوې ده، خو د وروزګان پر مرکز ترین کورټ د وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ له بریده وروسته یو شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي او کندهار ته ولېږدي. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمي وړاندې کوي.
د اورزګان والی وایي د ترینکوټ د نیولو په اړه د وسلوالو مخالفینو طرحې ناکام شوي او اوس وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اورزګان والی نذیر خروټی تیره شپه له آزادۍ رادیو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې اوس د خلکو اندېښنه لرې شوې ده. طالب وسلوالو تیره اونۍ په یوه پراخ برید په ترینکوټ وردانګلی وو. ښاغلی خروټی آزادۍ راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه د اورزګان ولایت ته رسېدلي او په دغه ولایت کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. له مرکز او کندهار څخه ځواکونه ترینکوټ ته رسېدلي او د ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ د لارو په پاکولو بوخت دي. اوس وضعیت ورو ورو عادي حالت ته راګرځي. د پلیو ځواکونو تر څنګ د افغان هوایي ځواکونو هم په وروستیو نښتو کې برخه واخیسته. د رویترز د رپورټ له مخې د امریکې د متحدو ایالتونو دریو الوتکو څناڅه درې هوایي بریدونه د اورزګان د پاسه سرته ورسول. د رپورټ له مخې طالبانو هم د جمعې په ورځ په یوه آنلاین وینا کې د نښتو له دوام څخه یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د کماندو ځواکونو یوه هیلیکوپټر الوتکه یې غورځولې ده، خو دا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. د اورزګان نښتو مرګ ژوبله هم درلوده. ښاغلي خروټی وویل د هغو رپورټونو په اساس چې دوی ته رسېدلي، د نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څه ناڅه 170 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو هم 6 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه خپل ماموریت پای ته ورسو. له هغه وروسته طالبانو هڅه کړې څو ښاري سیمې لکه ترینکوټ، لښکرګا او کندوز وګواښوي.
په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا د لړۍ د تیزولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې تر دې دمه د دغه کمپاین له لارې په لسکونو زره کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د افغان کډوالو د چارو له آتشې عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین د شروع کولو هدف او ضرورت څو.
2015 کې چې زمونږ د ریپارټیشن یا د عودت اندازه وه تقریبا د 2000 کورنۍ وچ افغانستان ته لاړلې. په دغه اندازې سره مونږ د محاسبه کړې وې، نو د دې تقریبا په لسګونو کرونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا ده چې په پاکستان کې چې وروستني کوم حالات د مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو ځورونه، د تورخم وروستنی معاملات او همدارنګه مو چې په داخل افغانستان کې کوم سهولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغو ته د مهاجرینو یو څه د هغو نه خبر هم نو. په دې اساس مونږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کړو، تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي. او الحمدلله دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم د لارې او د چمن د لارې افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپین د لارې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
1,00,000 او شاغیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر 1,00,000 پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
په دې وروستیو کې یوه جرګه د کډوالو ډیری استازي پکې او تاسو هم پکې وئ. دغه کډوال لاړل هلته افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کوم ستونز باندې خبرې وشوې؟
موږ کوشش وکړو چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیې نه متن ته راولو، یعنی افغانستان حکومت ته هغه څه چې د تحقیقونه دي هغه وطرح ښکاره کړو. د مهاجرینو د مشکلات او په داخل کې ځای په ځای کېدو موضوع هلته موږ داسې اندازه ته تمثیل کړو چې د هغې فواید افغانستان حکومت ته ووایو. په دې اساس باندې او همدارنګه د خپل کمپین په اساس چې کوم زموږ روان کړی دی، دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل. مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو، مختلف کمیسیون ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړی شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای په ځای کېدو کې هم په استراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغې د ځای په ځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوي دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسېدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای په ځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زموږ ملي پروسه ګرځېدلې ده او دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري، نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولی. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پاکستان کې دوه رنګه کډوال میشتي، یو رجستر شوی او غیر رجستر شوی. د غیر رجستر شوی افغان کډوال، مثلا رجستر شوی افغان کډوالو د مرسته په نسبت مرسته وشي، آیا داسې پروګرام په نظر کې لري تاسو یا انسیار؟
یو خبره چې غواړم چې ذکر کوم هغه دا چې کوم فګر او یو کوم اندازه چې د پاکستان حکومت د غیر رجستر شوی مهاجرینو په اړوند بچي د 15 لکه دي، زه شخصا دا غي سره موافق نه یم. د دې تعداد په څو چند سره د دینه کم دی، د 13 دو کلونو کې خدای ډیر زیات کم شوی دی. زه فکر کومه چې دا به درې یا څلور یا پنځه پوشا مهاجرین وي. غیر رجستر شوی مهاجرینو کې څو قسم دي. یو قسم هغه دي چې 80% هغه مهاجرین دي چې یو ځل دی د 2009 نه د 2010 پورې افغانستان ته تللي دي، یو ځل چیکن کړی دی او بیا دلته راغلي دي، یعنی امتیازات هغه یو ځل اخیستي دي. قانونا د هغې مهاجرت یو ځل ختم شوی دی. بل هغه مهاجرین دي چې هغې تر اوسه پورې پاکستاني شناختي کارتونه اخیستي خو پاکستاني شناختي کارتونه د هغې بلاک شو. بل هغه ډول مهاجرین دي چې هغې په 2009 کې چې کله موږ هغې ته کمپین کوو چې کارتونه واخلي، خو هغې د دې ډار نه چې دا کارتونه موږ که واخلو شاید پاکستان حکومت ته موږ معلوم کړي بیا موږ پاکستان نه وباسي، دې ډارېدل او هغه کمپین ته یې په هغه سترګه ونه کتل. بل هغه ډول مهاجرین دي چې په 2015 کې کله چې پاکستان حکومت خپله سروې کوله، سروې ناقص وه، دې ډیټا کې نومونه نه په کمپیوټر کې نومونه راونه کتل. من هیڅ مجموع د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې کې تمیز نه کړ. هر هغه مهاجر که یو ځل تللی هم وي یا بېرته راغلی هم وي، موږ ټول ته په یوه سترګه باندې ګورو. او افغانستان حکومت اوس دا فیصله کړې چې دې خلکو ته هم یو نمره ځمکه ورکړي. د تورخم نه چې کله واوړي دلته د یوم اداره د مهاجرینو وزارت او همدارنګه د یونیسیار کارمندان درې وړه دي، هلته موټرې ودرئ، باقاعده د دې فورم ډکېږي، دې ته یو شین کارډ ورکول کېږي او دغه شین کارډ په واسطه باندې د اړونده ریاست ته ورځي، د مهاجرینو په ولایت کې او دوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. همدارنګه تر اوسه پورې 30% نور کومکونه د موسساتو انټرنیشنل نشنل موسساتو لخوا کېده او موږ هغې نه په کلکه باندې دا غوښتنه وکړه چې دغه مهاجرینو سره هم کومک وکړي.
تاسو افغان کډوالو ته څه پیغام لرئ چې آیا کډوال لاړ شي که دې ته وګوري چې بیا وخت ورکول کېږي؟
یو شی چې ستاسو ذکر کوم دا ده چې افغانان ورونه دي پوه شي، په دې معنی چې هر سهولت که دلته راځي سهولت به موقتي وي. او لکه موږ مخکې چې تاسو ته یادونه وکوله چې هر سهولت په مقابل کې اوس خپل قیمت لري، نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زموږ صلاحیت نه وي، که نن وي او که لس کاله وروسته وي او که درې کاله وروسته وي، تک خو لازمي دی او ضروري دی. اووه دېرش کاله دلته واوسېدل، اووه دېرش کاله کې تر اوسه پورې دی خپل دوکان نشي اخیستلی، خپل بزنس نشي کولی، حتی خپل سیم کارت او خپل بینک اکاونټ نشي اخیستلی. د بنیادي هغه حقوق چې یو انسان ته دي هغې نه دی محروم دي. نو اووه دېرش کاله وروسته هم په دې ارتباط باندې هېڅ ضمانت نشته.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشه عبدالحمید جلیلی مرکه مو اوریده. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیل د جنگ ځپلي ولسوالۍ له څخه باندې 300 کورنیو سره مرسته کړې ده. د پکتیا د والی ویان نقیب الله اتل تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د جانخیل بې ځایه شوي کورنۍ اوس په څمکنۍ ولسوالۍ کې میشتې دي. دا کورنۍ د دې لپاره خپلو مینو ته نشي تللی چې په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ماینونه ایشي او امنیتي ځواکونه لا نه دي توانېدلی چې ماینونه پاک کړي. سهیلا حسرت نظیمی له نقیب الله اتل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې آیا د جانیخیل ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپلو کورونو ته ستنېدا پیل کړې ده؟
تر اوسه پورې د بیرته ستنېدو لړۍ نه ده پیل شوې. دوی سره لومړنۍ اړینې مرستې لا هم پاتې دي. دلته ځینې کورنۍ غواړي چې پاتې شي په دې څمکنیو کې تر یو وخته پورې، او ولایت مقام د ډبلیو اف پی سره د دوی د پاتې کېدو په اړوند باندې خبرې کړي او دې موافقې ته سره رسېدلي وو چې که دلته ځینې کورنۍ پاتې کېږي او د ځینو ملحوظاتو له وجې خپل کلي ته نشي تللی یا خپلو کورونو ته، نو د درې میاشتو لپاره به دوی سره په مختلفو برخو کې مرستې کېږي. نو تر اوسه دغه لړۍ لا نه ده پیل شوې او کوشش دا کېږي چې دوی وهڅوو دوی دپاره هلته حکومتوالي فعاله کړو په خپله ولسوالۍ کې، همداراز دوی دپاره د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړو، دوی ته کار پیدا کړو.
بله، ولې دغه پروسه لا نه ده پیل شوې؟ آیا امنیتي وضع لا هم ټینګه نه ده؟
امنیتي وضعیت هلته په بشپړ ډول دغه ولسوالۍ د جانیخیلو چې ده اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، مګر بدبختانه به ووایم چې اوس هم هلته ځینې په ځینو سیمو کې وسلوالو هغه کرل شوي مالونه یا ایښي وو، دغلته ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي. نو همدا اوس هم انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي هڅه کوي چې دغه مالونه شنډ کړي. نو موږ د دې لپاره چې ولسي یا ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو او دوی ولسي وګړي تلف نشي، په دې خاطر زموږ پلان دا دی چې انشاءالله تر اختره پورې هغه ځینې ساحې د مایونه تصفیه کیږي او دوی به وروسته بیا خپلو سیمو ته په اسانۍ سره کولی شي.
ډیر ښه. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې هغلته ودانۍ سوځول شوي دي، مثلا دوکانونه سوځول شوي دي. د دې د بیرته جوړولو دپاره تاسو دا بیرته د خلکو په غاړه کې چې جوړ کړي او که بیا هم حکومت د دوی سره مرسته کوي یا حداقل بلا عوضه پورونه دوی ته ورکوي او یا هم ځینې پورونه ورکوي چې بیرته دوی بیا دا تادیا کړی؟
دا هغه خلک چې دوی کورونه په دغه کې په دې جګړو کې ځانمن شوی دي یا دوکانونه ځانمن شوی سوځېدلي تخریب شوی، د دوی لپاره موږ مرکز ته یو وړاندیز کړی، پیشنهاد مو کړی دی چې دوی سره باید نقدي مرسته وشي. سملاسي موږ ته د 5 میلیون افغانۍ د ورکړې ژمنه شوې ده د طبيبي خود لپاره د چمتووالي ادارې د خوا، او مونږ نورم هڅه کوو چې د نورم رسندوی ټولنو نمدغه مرستې را جلب کو.
د پکتیا د والی ویاند نقیب الله اتل چې د جاني خیل ولسوالۍ د بيزای شو سره د مرستو او بیرته ستنېدو په ارتباط له ازادي رادیو سره مرکه کوله. ولسی جرګه او د افغانستان د کډوالو بيتر رسنېدونکو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو ناوړه چلند یو بشري ضد عمل او د انساني کرامت توهین بولي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون غړیو پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د ایران حکومت باید په دې برخه کې مشخص ځواب ورکړي. په دې اړه د نجیبی زمان راپور.
له هغه وروسته چې ایرانی پولیسو د شیراز په ښار کې په ونندارتون کې یو شمیر نیول سوي افغان کډوال په وسپنیزو قفسونو کې ننداري ته کې شودل، د افغانستان د ولسی جرګې غړیو له حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو شمیر غړیو ازادي رادیو ته په خبرو کې د ایران د پولیسو دغه عمل د اسلامي ارزښتونو او نړیوالو تړونونو خلاف کار وباله او ټینګار وکړ چې باید ډیر ژر د ایران حکومت په دې برخه کې وضاحت ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
تر قدم اول باید از دولت ایران توضیح خواسته
شي. لومړی باید د ایران له دولت څخه وضاحت وغوښتل شي. د بارنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر احضار کړي او له دوی څخه توضیحات وغواړي. د ایران حکومت باید ډیر ژر هغه تدابیر چې اړتیا شته ونیسي، او ایران باید هغه ته چې په نړیوالو حقوقو کې وړاندوینه شوي د قناعت وړ ځواب ولري.
شاغلی مهدوی همدارنګه ویل چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون به ډیر ژر له هیواده بهر د افغانستان د اتباعو د حقونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکي هم د ایران د پولیسو دغه عمل غندي او وایي چې افغان حکومت هم باید په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي تمیم او سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان دولت باید د ډیپلوماټیک لالار نه پر ایران دولت باندې فشار راولي چې افغانانو سره لیک خاري کې ونیسي او له واغوي سره لیک د انساني ډول مرسته وکړي. نو څه کولای نشي؟ د افغانستان دولت ډیر کمزوري او ضعیف دولت ده.
افغانستان سفارت چې په ایران کې ده باید هغه د دې پښتنه وکړي او د دې مسؤل ده چې د دې پښتنه وکړي باید موږ دولت یو جدي اقدام واخلي.
د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ایران پولیسو په شیراز ښار کې د خپلو لاسته راوړنو پیوندندارتون کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو ترڅنګ یو شمېر نیول سوي افغان کډوال هم په تړلو سترګو په اوسپنیزو قفسونو کې اچولي او نندارې ته ایښي وه. له دغه نندارتون وروسته یو شمېر افغاني او ایراني سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د ټولنیزو پانو چلوونکو په خپلو پانو کې پر دې موضوع اعتراض کړی دی، خو ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي غواړي له ډیپلوماټیکو لارو څخه دا موضوع وڅېړي. د دغه وزارت رسنی سلاکار حفیظ میاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي.
موږ دغه عمل په کلکو ټکو غندو. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د ایران له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه غیر انساني عمل دې په جدي ډول وڅاري او د پیښې عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. همدارنګه دغه موضوع موږ د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماتیکو لارو دغه موضوع سارو.
ښاغلی میاخیل همدارنګه وایي چې د ایران د پولیسو دغه عمل د بشري حقونو زده او د کډوالو په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته تړونونو خلاف دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی وایي چې له دې مخکې هم په مشهد، تهران، اصفهان، شیراز او د ایران په نورو شهرونو کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند شوی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لستیمې بجې دي. د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس محمد حدیث پردیس لنډ خبرونه اوروي.
په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د چارو افغان اتشه عبدالحمید جلیلی وایي په تیرو دو میاشتو کې له پاکستان څخه شاوخوا 2 لک افغانان افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د جرمني حکومت په دې غور کوي چې له خپل هیواده نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. د ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د نیول شوي پلار پاړه د برېټانیې ضمانت رد کړ. د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار الاسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې پریکړه منلې ده. او د فرانسې دفاع وزیر ګرجستان ته خپل 3 ورځنی رسمي سفر د شنبې په ورځ پیل کړ.
تاسې زموږ له ازادي راډیو اورېده دي. خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام او د غرس د ژوند رنگونه هم لرو، خو اوس یو بل موضوع. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د ماموریت 15 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې ناامني او بې ثباتي دوام لري. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي سیاست کامیاب نه و. دغه چارواکي وایي تر څو چې تروریزم او د هغه مرکزونه له منځه نه وي وړل شوي، له تروریزم سره مبارزه مفهوم نه لري. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیم لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او له منځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغې ته نه ده رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید غبرګون وښودل شو چې دغه کار تروریزم له منځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په ځای د دې چې افراطي ډلې کمې شي، قوي شوي دي او فعاله شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کاله وړاندې پیل شوه او روانه ده په بریالۍ توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوي والوتکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له دوه سترو ودانیو سره وجنګوو. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش په یو بیان کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاد کړه. د سپتمبر د 11 حملې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې 160,000 نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حملې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی و. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکې کوي. سیاسي څېړونکي او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي راډیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او له بلې خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلي بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو ډېر زیات روښانه شعارونه یې ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوې. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپو او دا نوی ملي جبهې له رئیس انوارالحق احدي نه مو وپوښتل. ښاغلی احدي وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډېر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بله دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لږه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل، او آیا د دغې مودې ماموریت خپله بریا ګڼي؟ په کابل کې د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لاهورن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل ناټو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅې کړي چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمېر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسته راوړنو څخه شمېرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل، او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوې هغې کومک کړی دی.
نن د امریکا لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح دی. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي؟ د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه وایي
زموږ هوایي توپچي او ځمکني قطعات کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څېړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رهین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ د ورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وایي په افغانستان کې به جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې له یوې خوا تروریستي ډلې قوي شوي او لا بل پلاو امریکا او ناتو په افغانستان کې له جګړې نه ستړي شوي دي.
معلومات ښیي چې په دوه وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوي دي. په امریکا کې د ساکرو د وتلو زنګ وهل کیږي. ناتو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، طالبان دی د اختر په ورځو کې د افغانانو د وینو له تویولو لاس واخلي او پریدیشتي چې د امنیت په فضا کې د ورځې ولمنځي. د کندهار او روزګان لاره اوس هم د حکومت پر مخ بندره ده. خبره شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکلی، فضل الرحمن له نګرهار لیکلی، زه ټولو هغو افغان کډوالو ته چې دمګړی هیواد ته راستانه شوي د لوی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. بل اوریدونکي اسمت مرجان و بشی مرجان لیکلی دی چې د طالبانو لوی قومندان حاجی هارون چې د هلمند په 9 ولسوالیو کې جنگي طالبان درلودل، د جمعې پروس له څلوېشتو ملګرو سره د بی پیلوټ تیارې په برید کې وژل شوی دی. د ملا فاضل ملګری او د هلمند د باباجی د مؤسساتو مدیر او د چانجر او باباجی د کمربند مسؤول و. فتنه عثماني له زابل لیکي، په زابل ولایت کې ډیره ناامني ده. طالبان او امنیتي ځواکونه باید د اختر پښپو ورځو کې جنگونه ودروي او د سولې خبرې وکړي. او عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي، ناامني د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. دا جنگ داخلي نه دی، بلکې د دې جنگ سره د بهرنیانو لاس دی. تاسیس مو ژغله ازادي رادیو اورې، لاس پچی او یو تلویزیون دقیقې شوي د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري صفه 12.9 او اف ام 0.5 صفه دوام کوي. په همدغه صفو د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د رواني خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه دراورو، ورپسې هم د ژوند شیبي واوري.
د ژوند رنگونه
نن پرواز سپینالو کار کوم.
ته چې خلکو ته سپیلانی دوه بیا خلک پیسې درکوي
ولې نه راکوي؟ تر نه کی به ورته بهي سپان ورته نه بخوام. خدای دې مړکه.
کوم خلک ډېر پیسې درکوي؟
خزه راکه ځوانان ولکه 2 روپۍ درکوي. ځوانان هم دي غریب پیغام کینې ته پیسې دار راي کلاټ لورت په موټرو کې ګرځي. پیسې داران نو خدای ته باقي دا موټرو سره پوګي ګرځي. زیات پیسې لري بس ډالر هم لري مو پیغام کینې دي.
کڅو درته وي چې خپل کار او کده سپیلانو کاروبار مکوا
ورتام ته مکراز سپینالی ته ما کار سره کار لره.
ځینی خلک ژاړي په دې خاطر چې خلکو توجه جلب کړي، پیسې ترې واخلي. ته خو باید داسې نه کوې. کله
نه ولې وکم ځان ولې په زړه پیسې وګټم ولې په چل یو په هغه وګټم
یعنی په خندا یې ګټې. په ورځ کې 2 روپۍ ګټې؟
ورځ کله 300 کله 400 کله 500.
ته چې د یو چا نه پیسې اخلې که نه څه ډول ورته وایم؟
هم 15 روپۍ راکو ورته په ډوډۍ وړم.
داسې خو به نه وایي چې 0 روپۍ راکا.
نه ولې حکم د ټوکې ورته دی زرګون نه کا هغه به وایي ته زرګون غواړوې زرګون ما سره جب کې نسته امرا جب در نظام تلا شیخ مهرا سره.
دا خلک چې موټرونو کې ګرځي را ګرځي دوی ته هم سپیلانی دود کوي؟
ولې نه دود کوي. دوی ته دود نه کوچا ده دود کوي.
سپیلانی له کوم ځای راوړې؟
خار نه.
پسو یې اخلي؟
۱۰۰ روپۍ اور ۱۰۰ روپۍ ده. تا خو ارزانه ده قیمت نه ده. تا یو لک ډالر په منځ ۱۰۰ روپۍ کوي.
نو ۱۰۰ روپۍ بیا درته څومره ګټه کوي؟
۱۰۰۹ روپۍ ګټي سره.
چری بل کار دی کولای دومره پیسې به ګټلې؟
بل کار به مو کو اسی خلته خرڅو دا کار نه به دا کار پردم کرا چې علم بل کارم کوله خیره.
مکتب خونه وای؟
نه مختب ملا مختب تا منگل من کور که اوڑا نه سمختب بسرک
کورانه ای که دی نور غدی استادی چه اگوی کارو کی؟
نه والک
ارون پلار دی چرت دی؟
پلار میز پینگری دا بچه بگی ارون همی واده دی اگو به کار نسی که وی
خپل رتلون که دی چنگ وینی؟
الله خو مهربان ده خواه تا بل کار ولرم او زون مخست
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا د پخوانی او اوسني کابل د کوژدنې د مهمو دودونو په اړه مو کله اوریدلي؟
جلی او الک مثلا یا به پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل، یا به په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول، وروسته به د دوی کورنۍ
که د جلی فامیل رضایت به دا به یې پېژنده، خو هغه د ورته به یې ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړیو سره د پرېکړه وکړو خبرې
اوریدونکو. په کابل کې له پخوا راهیسې د کوژدنې دود له نورو نږدې او لریو ولایتو سره په توپیر کې لیدل شوی، خو کله کله داسې هم شوي چې یا دودونه د سیاسي حالاتو په بدلون سره بدل شوي دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمېر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. که د کابل موقعیت او سیاسي ارزښت ته ځیر شو، نو له پخوا راهیسې د خپل اهمیت له مخې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي پکې ګډ اوسېدلي دي. له همدې امله یې په دودونو کې هم جوت تغیر لیدل کیږي، خو دا تغیر به دومره زیات هم نه وي چې له نورو دې په کامله توګه جلا شي. لیکوال او شاعر فاروق فردا وایي چې په پخوانی او اوسني کابل کې د کوژدنې یو ټاکلی دود نه و موجود. د پښتنو رواجونه یو ډول، د تاجکو بل ډول، او د نورو قومونو رواجونه بل ډول وو، خو په عمومیاتو کې دغه رواجونه یو بل ته نږدې وو. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، له هغې د پخواني کابل د کوژدنې د دودونو په اړه پوښتلي دي.
هغه وخت کې چې موږ په کابل کې اوسلې ویشت کاله د مخه، په یو محل کې درې څلور رقم خصوصیتونه یا ځانګړنې وي. جلی یو الک مثلا یا به پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل، یا به په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول، وروسته به د دوی کورنۍ تلل وي، خاصګاري به یې کوله، یا مرکه به یې ورلیږله چې دوی سره نامزاد شي. یو له لارو نه و. بله لاره دا وه چې مشران به ګرځېدل په کورونو کې، یعنی ښځې او یوه جلۍ به ولیدله، بیا به راته په خپل کور کې د دغه جلۍ صفتونه به یې کول، دا به یې د ده خصوصیتونه به بیانول. مثلا په یو کور کې زما مور تلې وه چې ما ته خاصګاري وکړي، اجلۍ دغه راوړې وه چای، دغه پتنوسې چې په میز په سر ایښی و، د چاینک یو بل سره پیالې یو بل سره لګېدلې وې. مور مې ویل نو په هماغه محلي لهجه باندې چې نه، دا چې له اوسه دغسې بې تفاوته ده، وروسته به څنګه شي؟ یعنې بې له دې چې نور څه دا وکړي، هماغه ځینې پاسېدلې بیا ورته لاړه.
پخوا دغه رواج څنګه و چې کله به یو څوک د چا کور ته لاړل، څه به یې کول؟
د خاصګارۍ دپاره به ویل چې میلمه راغلی دی، میلمه منئ؟ کور به ټک ټک کول، میلمه منئ؟ بې له دې چې د جلۍ کورنۍ خبره وي چې د څه دپاره راځي، دوی ځان به معرفي کول. دغه میلمه منئ چې دوه درې څلور پنځه ښځې راځي او بیا هغه په خندا او په خوشحالۍ راننوځي، کوربه د جلۍ والا کور هغه به احساس کوله چې دوی راغلي دي په دې خاطر. نو هغه به اول ځل دپاره هېڅکله به هو نه کړله، دا خبره به یې پرېښودله. که زړه یې و چې خپل لور ورکړي، بیا ویل چې موږ به په دې فکر وکړو. د دوی فکر دوه ډوله و. یو به دا چې دوی دی خپل منس کې فکر کو چې ورکو کور نکو بل به خپل دوستانو نه به هیله کوله چې د الک او د کورنۍ پاکله پښتنه و کی چې دوی سره کوم خلک دي آیا د دوی اقتصادي حالتونه سره مشابه دي د دوی اجتماعي موقفونه سره مشابه دي د دوی فرهنګي سطح سره مشابه دي چې سبا ته الک او جلی سره جلان شي الک او جلی سره خجوند ولري دغه پښتني ورکړې ورکړې به سره کېدلې وروسته به دسمال ورکول دسمال سره به شیرینی ورکوله دغه دسمال ورکول شیرینی چې په یو پتنوس کې به چاکلیت و منظمن په خوا به یو بل قند دغه شیان اوس به دا چاکلیتونه راوتلي دي رنګه رنګه چاکلیتونه د یو دسمال سره به دا ایښوده د هلک کورنۍ به مکلف و چې د دغه شیرینۍ یا د دغه خوږې پر بدرګې دپاره او د ځواب دپاره به یو 100 روپۍ په پتنوس کې به ایښودلې چې ګویا مونږ سره خپل دوستی پدیر اکړه ورکړه کې سره ټیم کړ.
د نوموړي په خبره چې کله به څوک د چا د لور غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل نو د غوښتنې لومړۍ خبره به یې دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل بیا راته په پخواني کابل کې د کوژدنې د دود کیسه کوي او وایي چې له پخوا راهیسې په کابل کې دودونه نسبت نورو ولایتونو ته درانه وو.
لومړی به چې د هلک فامیل د جلۍ کور ته ورتلل سره څو ځله به ورتلل په یو دفعه یا په دوه مرکو کې به دا کار امکان نه درلود. په یو ځل کې به ټول فامیلونه به سره آشنا کېدل بیا به خپل هماغه مسله ته چې راغلي دي هغې به وړاندې کوو د جلۍ فامیل ته چې دوی کوم منظور ته راغلي دلته. کله به چې دوی د جلۍ فامیل ته وړاندیز وکړه چې موږ راغلي زمونږ زوی دغه مسلک مخکې وړي یا څه کار کوي څه رقم ژوند لرو که ستاسو خوښه وي نو موږ ستاسو لور ته راځو او که د خدای رضا وي هغه به خپل زوی ته کوژده کړو. نو که د جلۍ فامیل رضایت به دا به یې پېژنده خو هغه د ورته به یې ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړیو سره دا پرېکړه وکړو خبرې وکړو زمونږ زړه بیا تاسو ته خبر ورکوو او که یې نه پېژنده بیا به یې ویل چې موږ تاسو باره کې معلومات واخلو تاسو وپېژنو بس له هغې به بیا تصمیم ونیسو.
د جنۍ د لیدلو مسله به څنګه دي ښځو د جنۍ کتلی شوه که نه؟
فامیلونه متفاوت ول ځینې فامیلونه کې عادي و کوم خبره نه و که جلۍ راتله هم له مخ د هلک فامیل سره لیدل کوم مسله نه وه خو په ځینې فامیلو کې بیا دا رواج نه و ویلې بیا چې نه که جلۍ دوی بل چېرې لیدلې وه لیدلې وه که نه وروسته له کوژدن څخه بیا به یې هغې دسمال ورکولو څخه دوی به بیا هغه لیدله.
د نوموړي په خبره هر کله به چې کوژدن وشوه نو بیا به د دواړو کورنیو ترمنځ راشه درشه زیاتېده او په هر غم او ښادۍ کې به سره راټولېدل. نفیسه ابراهیمی چې اصلا د لغمان ده خو په کابل کې اوسی وایي چې له پخوا راهیسې یې دا رواج دی چې جنۍ غوښتونکي کورنۍ ته ژر د هو ځواب نه ورکوي.
کله چې دسمال ورکوو موږ ورته یو کوچنی دسمال کې د توپې په شکل ورته پتنوس کې ورته دسمال ته ور وشیرینی ورته تړو. کله چې ورته کېدو کله چې مان چې سات کې موږ انجلۍ ورته نامزادوو نو د انجلۍ د هلک مور جلۍ ته یا خواږوالۍ ورته اچوي او یا ورته ګوته په لاس کوي. دا د نامزادۍ نښه ده او کله چې نامزاد شو باید له یوې جمعې نه نه موږ کوزده پینیسو او په هغې کوزده کې موږ داسې رواج لرو چې موږ هلک ته شیان اخلو جامې تیارمو او هغوی نجلۍ ته او په نجلۍ په جامو کې همداسې سیوار هر شی موږ ته اخلو. خپلو خپلانو کې داسې دستور لرو چې مثلا د هلک له خوا نه موږ ته وویل شي چې موږ په خپلو خپلانو کې دومره کسان دي دې ته جامې واخلی یا ټیکری ورته واخلی. موږ دا دستور لرو چې موږ به د هلک کور ته اخلو یو څو کسانو ته او د هلک کور داسې موږ خویندو ته مثلا چې موږ د نجلۍ خویند یو موږ ته سر ته قدمه جامې اخلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې راضیه بیا وایي چې کله جنۍ د هلک په نوم شي له هغې وروسته د کوژدنې لپاره ځانګړي مراسم نیسي.
پخوا چې کله په کابل کې به څوک یعنې دوه کورنۍ به سر رضایت وکړو جلکۍ چې به کله ورکړه وروسته هغې نه به کوژدنه کېدله چې یو څه دوستان به نږدې خپلوان به د دواړو طرف نه خبرول او یو داسې یو محفل به نیولو سره بیا وروسته د هغې نه چې به کله به دا محفل چې به خلاص شو نور د جلکۍ کورنۍ به د وړکې کورنۍ راغوښتله او هغې ته به یې پیوزي کوله کوله چې روسه دغه نه بیا دې چې به وکړه بیا غینه به دوړ کې کورنۍ جلکی کورنۍ ته کوله چې نزدې خپلوان علاقه یو ماما یا ککه د دې جلکی ورونه خويندې ورندار به هلته تلغي بدل ترتل
ل اغلی راضی مو پختل چی د کوژدنی ل پایله تر واده پوري د هله کورنۍ جنې ته کومې توفي اخلي کنه هغه به بیل
پخترونه کې به ورته دې وی یا اخترېږي به ورته جلکی توړي او په نوروز کې هم ډیر رواج دي چې په کابل کې خدا به خدي رواج دي چې په نوروزی ورته وي جلکی ته زیات معنی شیان وړي اما توفي شان ورته وړي د اختر لپاره د نوروز لپاره
درې پنځوس کلنه مریم وایي چې پخوانی دودونه ډیر درانه نه وو او مصرف به هم پکې نه کېده مګر اوس دا دودونه او مصارف زیات شوي دي دا چې د نامزادۍ مراسم څه ډول وو هغه وایي
پخوا چې وویلې یو دسمال به یا اخیستله اما ورور و مشر ورور به و یا به پلار و یا به هر څوک چې و چې مشر و هماغه به یو دسمال را واخیستل یو ښه ګل به یې واخیستل بیا به یې خلکو را ټول کړې ور به یې کړه او اوس خو چې ماما ده خاله ده خور ده که ورور ده دا ټول ده چې یو خمچنه چې شپېته خمچې یې اوس وسیا چی شایی چه ما پخوا مو اما اقتصادی یا قند دسمال با و اما قند دسمال بیترین هم به خخ کارا کیده ده دیوست نه هم خر از مرواجو
نوموړی وایی چی پخوا به هلک او جنه اروس تل نامزادی چخه دیر نشول کتله مگر اوس دا چار آسانه شوی او هر وقت چی هلک و قواری جنه کتله شی د کابل پوهنتون استاد قاری عبدالله کاموال وایي چې د کوژدنی پخوانی دودونو که څه هم ډیرې ښې ګڼې لرلې مګر یوه بدګڼه یې دا وه چې نکاح به پکې نه کېده او د نکاح برخه به یې واده ته پرېښې وه
شریعت وایي چې کله هم د هلک او جنې ترمنځ دغه تعهد وشو همدغه د نکاح په معنا ده او زه فکر کوم چې اوس دغه رواج ښه شوی دی پخوا به ډېر نه و اوس دا دی چې د کوژدنې یا د هغه ورځ باندې چې دوی ترمنځ توافق کیږي نکاح هم تړل کیږي او دا یو ښه دستور دی شرعي هم دی او زمونږ د ټولنې لپاره هم ښه دستور دی کله هم چې د کورنیو ترمنځ فیصله وشي او د هلک او جنې ترمنځ توافق وشي یا د کورنیو د مشرانو ترمنځ وشي دلته یو تلوسه موجود دی خو کله چې دغه روابط مخکې د واده نه تګ او راتګ وي ګوره بیا دا تلوسه نه وي هغه خوند چې بیا په واده کې وي هغه بیا مخکې تللی وي
درنو اوریدونکو دا ود دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه چې په کابل کې مو د کوژدنې د دودونو په اړه برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزلوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی ہو
دغه واړه کله رسی ګران کونړ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کدا چیک سلوا کی ادا کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا کماسکو دا کدا چیک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپسو آرے ٹولو گے شپسو آرے اندہار تو ہم لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائز کی تخفل تن رنگو نوینم زاکہ چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائز کی تخفل تن رنگو نوینم بے سبری دا ہر نظر میں بے صبری تا ہر نظر میں پخکارا وائی جہان تا زبزم افغانستان تا زبزم